په پام کې ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په هیواد کې نړیوال ترانزیتي سیستم یا تیر فعال سي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ترانزیت نړیوال سازمان د سیستم د فعالولو لپاره یو مقرره جوړه کړې او د قانوني پړاو د ترسره کولو لپاره عدلي وزارت ته استولې ده.
امیدوار استیم کې
هیله منی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې د ترانزیت نړیوال سازمان تیر یا ټی آی آر سیستم داسې فعال شي چې د ګاونډیو هیوادونو په څیر زموږ سوداګرې هم له ګټو څخه برخمن شي او زموږ تولیدات لکه غالۍ، تازه او وچه میوه په ټاکلي وخت نړیوال بازارونو ته ورسیږي.
اوس مهال د افغانستان سوداګریز مالونه د پاکستان د ګوادر او د ایران د چابهار بندر له لارې وارد او صادریږي. افغان سوداګر د پاکستان له لارې منځنۍ آسیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو باندې پیسې زیاتې کړي دي او افغان سوداګر یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرې د ترانزیت نړیوال سازمان یا تیر سیستم په افغانستان کې فعال سي، د افغاني سوداګرو د مالونو په صادرولو کې به اسانتیاوي رامنځته سي. د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل د تیر د سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته په کم وخت او مناسب لګښت سره خپل سوداګری ستوکي وړاندې کړي.
د دې سازمان د وضعیت حاصلولو او په افغانستان کې د نمائندګۍ د جوړولو واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دیبتي ډېره ګټه پورته کړي، سهولتونه به منځ ته راشي، دا یو ضرورت دی.
چارواکي وایي چې افغانستان 50 کاله مخکې د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر غړیتوب ترلاسه کړی و او له 50 کلونو راهیسې په منظم ډول دغه سازمان ته حق العضویت هم ورکړی دی، خو تر اوسه یې ګټه نه ده ورڅخه اخیستې. د ترانزیت له دغه سیستم څخه د نړۍ 4 هیوادونه ګټه اخلي او په افغانستان کې د دغه سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر هم د دغه سیستم له اسانتیاو برخمن سي.
بلخوا د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت تر 100 زیات تړونونه تایید کړي او تر 60 زیات بیلابیل شرکتونه لوی سرنولۍ ته معرفي کړي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغه کمیټې د ستراتیژي له سلاکار سهیل کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې پرون پارک کې د ملي تدارکاتو په غونډه کې چې مشر یې ولسمشر محمد اشرف غنی کوله، د دفاع وزارت د تړونونو په اړه څه فیصله وشوه؟
آغا کوم قراردادونه چې پکې د فساد آغا اتهام شته آغا اوس هم تر تفتیش لاندې ده. یو بل مشخص تفتیش ورباندې کار کوي د جناب فاروقی صاحب پر ریاست. دوی کار جریان لري تر اوسه، خو گزارش تقریبا نهایي شوی ده. کېدای شي چې یو څو هفته وروسته دا گزارش وړاندې شي، بیا معلومیږي چې مشکل په کوم ځای کې و او کوم قراردادونه کې مشکل ده. یوازې د فساد مثلا نه ده، د ظرفیت کموالی او نور عوامل هم شته پکې. نو د پوندو کې څه هغه نه و، د وزارت د ملي دفاع وزارت یوازې یو قرارداد باندې بحث وشو، هغه هم یو شوي قرارداد و.
اوس مو په ټوله کې څومره پیسې سپمولې دي؟
او تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپماوي شوې ده په قراردادونه کې. او دا قراردادونه چې پکې سپما شوې ده، هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د حیدر شریف د ریل ګارد پټلې قرارداد او بل د حج قرارداد دي چې هم سپماوي شوې ده. او په خپله د اداري امور او ریاست جمهوری په قراردادونو کې د یاشا او د تیلو قراردادونو کې هم سپماوي شوې ده. تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ کېږي، خو ډېر زیات په دغه ملي دفاع وزارت قراردادونه کې شوی ده دغه سپماوی.
تر اوسه مو څومره په فساد کې لاس لرونکي خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي او آیا داسې کسان هم شته چې له هېواده بهر دي او تاسې یې له انټرپول مرسته غوښتي چې افغانستان ته دې راوستول سي؟
د بررسي کمیټه هغه قراردادیان او شرکتونه چې د تدارکاتو په پروسه کې تخلف کوي، جالی اسناد وړاندې کوي، کچری یو شکایت وشي یا جالی اسناد پیدا شي، اول خو په خپل وزارت دغه مسله او موضوع تدارکات ملي ته وړاندې کوي، زموږ سیاست او بررسي کمیټې ته. او کچری مونږ کوم قرارداد مونږ راشي د برسې لپاره مونږ پکې دا معلوم کو چې یو اسناد جعلی ده، بانکی اسناد جعلی ده، یو لایسنس جعلی ده، یو کوم بل مشکل لري، نو هغه برسې کیږي، خپل شرکت راځي، خپل دفاعي وړاندې کوي، هغه اسناد جمع کیږي، بیا هغه شرکت محروم کیږي. کله چې دا شرکت محروم شي، بیا د دوی مالکین رئیس او معاون معرفي کیږي څارنوالۍ ته. تر اوسه پورې چې زموږ هغه گزارش جوړ شوی و، تقریبا اوه څلوېښت شرکتونه تخلف کړی ده، یا جعلي اسناد وړاندې کړی ده، یا اتهام ده چې دوی جعلي اسناد وړاندې کړی ده یا تخلف کړی ده. د اوه څلوېښت نه تقریبا شپږویشت شرکتونه محروم شوی ده، او یوویشت نور شرکتونه د بررسۍ لاندې ده.
د ملي تدارکاتو د کمیټې د ستراتیژي سلاکار سهیل کاکړ و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد ته د اوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناه غوښتونکو له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره څه ونه کړل. دا چې ولې، ملالۍ بشیر به په خپل راپور کې راته وایي.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبه په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکو مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزی اروپا ته ځي، او هیلمن وی چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکو په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رويټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلې هیواد راغلی یم، او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي، ګورو به چې څه به کیږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده، چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو تر هغو مخکې یو رپورټ لرو. بریتانیا په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرون پرانیستی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د بریتانیا او ایران په خپلمنځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت پرانیستل کېدو مراسم روان و، همزمانه په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل سو. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي، تر څو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې. ده وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لیرې سي، برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه بل ایران سره د سوداګرۍ ډیره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف ویل ایران او برتانیې په خوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي په خواني تجربه پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کال وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم ورول او په پایله کې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلند، سکاټلند او آیرلند په ګډه دی. د ویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوې پړاو به شوي. موږ باید په محتاط توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانیستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبل خو د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کې دوه مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کې دوه مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دوه سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کیږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به پراتلونکو میاشتو کې موافقه کیږي.
The Lobo Le Maidana.
Mohamed Hazard blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
د لوبو لمیدانه سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې دوه مطالب در تخبرو. یو هم دا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوی دي، یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر. دا چې ولی دوه رئیسان دي، یو رپورت په دې اړه در تخبر کو. او ترڅنګ د فوټبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورستۍ لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو. خطرارس مخکی ریپورت ترازو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی. فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري. اخوا ظاهر اخبار وایي چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خدای چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو. تور زمخ کې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه. ظاهر اخبار د دغه کمیټې لپاره د نوی رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس